السلام علیکم پنځه بجې شوې د دې سات خبري مجلې ته مو زه امید زهیر مال هر کله کوم لمړی اعلان خبرونه د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د جوړېدو په اړه خبر ورکوي. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا زیرمې به د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته جوړې شي چې یو لور ته د سیلونو د بهېدو مخه ونیسي او بل لور ته به د بارانونو له ورېدو سره په دې زیرمو کې د کرنې لپاره اوبه خوندي شي. د اوبو د زیرمو د جوړېدو دا خبر داسې مهال خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر تېره اونۍ وویل سږ کال په افغانستان کې اورښتونه ډېر کم دي چې د سختې وچکالۍ اټکل ترې کېږي. د افغانستان په بدخشان کې د نسکور شوي روسي الوتکې ژغورل شوي پیلوټ د عامو افغانانو ستاینه وکړه چې له دوی سره یې مرسته کړې ده. دیمیتری بلیکوف په ماسکاو کې پرون خوي خبري غونډې ته وویل تاسو خیر افغانانو په خوی بالا دي اس چې دوی مرسته ته راغله او له موږ سره یې همکاري وکړه. روسي فالکن لس الوتکې چې د پیلوټانو په ګډون شپږ تنه پکې سپاره وو د جنوري په شلمه د بدخشان په فضا کې ورکه شو. بیا د یک شنبه په ورځ بدخشان په کوف اپ غرنۍ سیمه کې ومندل شو. په دې پیښه کې دوه پیلوټان او دوه تنه نور ژوندې پاتې شول. پیلوټ بلیکوف وویل چې د یخ هوا لامل ماشین ته د تیلو په لیک دیدو کې ستونزه پیدا شوه چې لامل یې الوتکې سقوط وکړ. د خوست له هوایي ډګره کابل او متحده عربي اماراتو ته الوتنې پیل شوې. د هوایي ډګر د جمهوریت په وخت کې د 991 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شو. د هوایي ډګره پرون د اریان افغان هوایي شرکت یو الوتنه د متحده عربي اماراتو الائن ته وشوه. له همدې او له کابله په همدې ورځ د اریان هوایي شرکت یو الوتکه خوست ته ولاړه. د طالبانو ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت په اکسپانډ لیکلي تر دې وروسته به د اریان افغان هوایي شرکت الوتکې له خوسته د اونۍ دوه ځله کابل او عین ته الوتنې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د خپل سفیر د رسیدو او اسلام آباد ته د ایران د سفیر د بیرته رسیدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت وایي ممتاز زهرا بلوچ تیر شپه په اکسپانډل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سره تفاهم وروسته د پاکستان سفیر محمد متصر ټیپو تهران ته ولاړ او د ایران سفیر رضا امیری مقدم پرون اسلام آباد ته ستون شو. ایران د جنوري په 14مه د پاکستان په بلوچستان د بیپیلوټ الوتکو توغندیز بریدو کړه. وایي ویل چې د جیش العدل وسلواله په نخښه کړي. د دې په جواب کې د جنوري په 14مه پاکستان د ایران په خاوره کې یو شمیر اهداف وویشتل. او د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د خپلو څو تنو هغو کارکوونکو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پورې شوی دی چې په اسرائیل د اکتوبر 2 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. دا بریدونه حماس ډلې کړي وو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې دغو مشکوکو کارکوونکو سره اړیکې پرې شوې دي. واشنگټن وایي تر هغه به پر دې ادارې خپلې مرستې بندې کړي چې دا پېښه سمه ونه څېړل شي. بل ورته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل ویلي دي چې اروپایي ټولنه به دا مسله وارزوي او بیا به خپله پریکړه اعلان کړي. تاسې ازادي رادیو ته غواګیا سولاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په افغانستان کې د بیوازلو د شمیر ډېر دوتا د خړو نړیوال پروګرام اندېښنه. بیوزدي بیا د مرستندوی سازمانونو د مرستو په ویش هم نیوکل دي.
د هر څمره چې د مرستې د دولتو له خوا سره روان دي ټول طالبان خپل پښکې خوار او غریب ته هیڅ چیم نه ورسېږي.
افغان بزګران شکایت کوي چې وچکالۍ ځپلې او فصلونه یې هم ډول ډول ناروغیو سره مخ شوي دي.
دته کال وچ دی بارانونه نسته به فکر سره کې په دریم میاش منی و د جمع اخلاص لو یو باران سوي دی دا خاص د باران د نسبت سره.
او د روسي جمهور رئیس دا کوي چې د اوکراین پولیتانګ دی نسکور شوی پوزي الوتکه چې اوکراینی پوزي اسیران پکې سپارو خپل اوکراین وشتي ده.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده د سلواغ و ما او د جنوري 28 نیټه. سلام په خیر. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانانو اقتصادي وضعیت تندخنه خایې وای په افغانستان کې د بې وزلو شمیر ورستر بل ډیری دی. دبليو اف پی په یو نوی راپور کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته پکاتو لاړمانو سره د مرستې لپاره د 28 میلیون ډالر بشري مرستو غوښتنه هم کړي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر بیا وړاندې ویلي وو په 2024 کال کې 9.2 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خړو نړیوال پروګرام خبر ورکړ چې په افغانستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د دریم یو څلورم کې چې د بې وزلو شمیر له 14 میلیون او یو لک څخه 15 میلیون او اتو لک ته ورسید. څلورم کې چې بې وزلي هغه ده چې خوراکي مواد چاته نه رسیږي. دریمه کچه بی وسلی په هغه ده چې خوراکي مواد کله چاته ورسی شي کله ونه رسی شي. د ویب ریلیف خبرونه چې ملګرو ملتو د مرستو راپورونه خبروي په خپل پرونی غنه کې خبر ورکړ چې اوس افغانستان شپږ دېرش فیصد ولس له بیړني وضعیت سره مخامخ دی. په دې راپور کې راغلي دي چې د خوړو نړیوال پروګرام په 2023 کال کې نږدې 19 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې خوراکي مواد، پیسې، د ښوونځیو زده کوونکو ته له غذایي موادو ډک خواړه او له خلکو سره د څارویو په برخه کې مرستې وکړې. ازادي راډیو ته هر ورځ د افغانستان له بیلابیلو سیمو خلک شکایتونه راستوي چې مرستو ته ضرورت لري. له دې ډلې د دوو تنو څرګندونې لرو چې خپل نمونه یې نه دی اخیستي.
دا هر څومره چې د پرستی د دولتو د خوا سره روان دي ټول طالبان خپل پښکی خوار او غریب ته هیڅ هم نه ورسېږي. نام ستاب اسماج د غریب په نام را روان دي، روان دي طالبان جوبوت
مسیاتو ته ډیر خوشاله یو کوري ودان داري وادي رښه سروي وسو ټول مسلمانانو ته مرسته ورسېده غریبانو ته. خو دلته ډیر غریبان دي درغندا او پولیسوالي کې مسد باید یې توجه ورته وسی. مسد دونه مسکینان خلک ستا چې د ماشان ګولا په کور کې نه لري.
د خړو نړیوال پروګرام وایي چې سشکل نشته څلور وشت میلیونه افغانان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ شوي دي. په دې راپور کې دا هم ویل شوي دي چې د مرستو لپاره تر ټولو سخت میاشتې چې خلک ډیر اړ دي له نومبر تر مارچ پورې موده ده، یعنی د منی له اخیره د شمی تر پای پورې وخت. د خړو نړیوال پروګرام وایي چې پروسه سشکل دوی سمه بودیجه تر لاسه نکړه چې له عمله لس میلیونو افغانانو ته خواړه برابر نکړل او یوازې تر 3 میلیونه ډیرو اړو کسانو ته مرستې ورسولې. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ټینګار کوي چې په راتلونکو وو میاشتو کې لاړمونو افغانانو سره د مرستو لپاره 28 میلیونه ډالر ته ضرورت لري. لدې سره په یو وخت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي دفتر یا اوچا ویل دي چې د 2024 کال په ترڅ کې افغانانو سره د مرستو لپاره 3 میلیارډ او 800 میلیونه ډالر ته اړتیا شته.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړي بنسټ خیانه د فعالیت بندیدو وروسته یو شمیر خبریالان په دې اړه اندېښنه ښایي. خبریالان وایي دا به د رسنیو او د دوی لپاره ستونزې لا نورې ډېرې کړي. نه یې لڅ باندې یوې نیمې لسیزې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د پنجشنبې په ورځ د مؤسسې مشر عبدالمجیب خلواتګر په یو ویډیوي کلیپ کې چې رسنیو ته یې استولې ویلو چې د افغانستان د سیاسي وضعیت او نامناسبو شرایطو له امله به د دفتر فعالیتونه د موقت وخت لپاره فعال نه وي. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د آزاد رسنیو ملاتړ دفتر نای په افغانستان کې لول سکل نور استقبال فعالیتونه ودرول. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نای مشر عبدالمجیب خلوتګر د پنشن می پورز رسنیو ته په یو لیگل شوی ویډیوي کلب کې ویلي چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت او نامناسب شرایط ته په کتو به دوی د موقت وخت لپاره په افغانستان کې خپل فعالیتونه ونه لري. خاغلی خلوتګر په دې ویډیوي کلب کې ویلي چې په دې اړه نور جزئیات به ورسته رسنیو سره شریک شي. خو زیاته کړې ده چې د ورسته به هیڅ حقيقي او حکومتي کس په افغانستان کې د نای بنسټ استازي توپ نه کوي. نو موړای د خپل خبرو په یو برخه کې وایي
در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسي
په افغانستان کې د وسنیو نامناسب سیاسي حالات له کبله د نای د دفتر مشرتابه غړي چې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ کوي د 1402 کال د جدي په میاشت کې په خپل ورستې غونډه کې د پریکړې تور رسیدل چې په لاند محل توګه په افغانستان کې د نای د دفتر فعالیتونه ودروي.
موقت در داخل افغانستان متوقف باشد.
په افغانستان کې د خبريالانو د دې ملاتړي بنسټ د تړل کې دوه لامل یو شمیر خبريالانو اندېښنه ښودلې ده. دوه خبريالانو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې پر راپور کې نمونه واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
در شرایط کنونی که افغانستان به خبرنگاران افغانستان
پوسنه حالاتو که چه افغانستان افغان خبریالان او په ټوله کې د افغانستان درسنه ټولنه لګنو ستوند سره مخ ده. د نه د فعالیت تړل د اندېښنې وړ دي. زه د یو خبریال په توګه دغه وضعیت په اړه اندېښمن یم. کاش د بنسټ د فعالیت تړل نه اعلان ولا او د پخوا په څیر د خبریالانو د ترڅنګ ولاړ وای.
خبرنگاران استاد میشد و از خبرنگاران حمایت میکرد.
دا واقعا د تاسف زایده. زه فکر کوم چې د رسنیو په منځ کې به یو لوی نیمګړتیا رامنځته شي.
ځکه چې دې دفتر ته د خبريالانو د ملاتړي دفتر په سترګه مکتل او داړو.
په افغانستان کې د نای دفتر تړل کېدل د رسنیو او خبريالانو د ملاتړو بنسټونو د مسؤلینو خبرګونونه هم لزان سره لري. ل افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان د مشرتابه بورد غړي عبدالغفور لیوال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
رسنیو او رسنوالو باندې فشارونه ورځ په ورځ زیاتیږي او اساسا د خبريالانو له حقونو څخه د دفاع مؤسسات او بنسټونه مکلف دي هغه د خپل جوړښت او د خپل وجودي منطق پر اساس چې د رسنوالو د خبريالانو او د رسنیو له حقونو څخه دفاع وکړي. هغوی پرې نږدي چې ونیول شي. دغسې یو نظارت او د رسنوالو له حقونو څخه دغسې یو دفاع اوس په افغانستان کې ممکنه نه ده. د دې لپاره چې نه ځانګړي قوانین شته، نه ځانګړي کمیسیونونه د رسنیو د تخطي کمیسیون او نه هم ځانګړي محاکم، نو په دې اساس زه فکر کوم ټول هغه بنسټونه چې دی رسنیو رسنوالو له حقونو څخه دفاع کوي اوس یې لاسونه تړلي دي.
نای د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړی دفتر په 2004 کال کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. دغه بنسټ په کابل او ولایتونو کې دفترونه او استازولۍ درلودې او یو له هغو بنسټونو څخه و چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ کاوه. یاد رسنیز بنسټ په افغانستان کې د کار په څ باندې یوې نیمې لسیزې کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه وخت په وخت راپورونه خپاره کړي. همداشان د خبريالانو پر وړاندې د پیښو د مخنیوي، له رسنیو او خبريالانو څخه د ملاتړ، د ظرفیتونو د لوړولو او د خبريالانو د مسلکي روزنې په برخو کې کار کاوه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
که زم له ایران او پاکستان نه یوازې کندهار بلکې ټول افغانستان ته د راستنو شویو د البته رسنیدونکو کډوالو لړۍ روانه ده، خو کندهار ته له پاکستان تازه راستن شوي کډوال بیا له بیروزګارۍ شکایت کوي، وای د کار د نشت له امله ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی په خبره پر راستنو شویو کډوالو کې مسلکي کسان هم شته چې باید په دندو وګمارل شي او غیر مسلکي کسانو ته باید د کسبونو د زده کړې زمینه برابر شي. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم هغه افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان او ایران راستن شوي وو له بیروزګارۍ شکایت کوي او تر څنګ یې تر ټولو مهمه غوښتنه دا وه چې دوی ته یې د سرپناه لپاره هم داسې چار وشي چې داسې کار دې وشي چې دوی پکې خوندي ژوند ولري. بلخوا بیا د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسؤلان وایي د مؤسسات په مرسته یو شمېر کډوالو ته د کوچني کار روزګار زمینه برابره کړې ده. د دې راپور نور تفصیل په واورئ.
احسان الله د خپل کورنۍ سره یو ځای دوه میاشتې وړاندې د کندهار د سپین بولدک لاري هوا تراستون سوي. احسان الله وایي د خیاطۍ مسلکي دی خو د بیکاری لامل د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه په وینا د خیاطۍ د ماشينونو د رانیولو توان لري. د خبره نورې د مؤسساتو لوري ورکول سوي مرستې هم پر خلاصې دودي.
مش جديد تناول هذا يو مطلب كسبونه ارسل رو مشنگري و داشان نل رو دلتا البته چو ار ترتیب برابر مش خپل برابر کړو هغه چ برابر کړم هغه پات سورسا دلته شرغلی دلته مطلب مش دا خواست لرو چې مش خپل ترتیب دا ګرد زوانان عوام چې دي ګرد بیکار او بیروزګار دي. د بیروزګاری سره پر ار خوات تلک بیا کلایس نه اوس په یو کار مطلب اخته زوانان سات بین تیر ټیم بین پاسي اوس دلته چې دي مطلب بیکاری ډیر د زوانان ډیر بیکار دي ډیر خوشینه دی وروره. دولت به چې دا وکي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي به د دې لپاره همکار سي.
په کندهار کې یو شمېر نور کډوال هم د بیکاری څخه شکایت کوي. د دوی په خبره دا محل راستنسي مسلکي او غیر مسلکي کسان ټول بیکار دي چې د طالبانو حکومت او مؤسسات باید مسلکي کسانو ته کارونه ورکړي او غیر مسلکي کسانو ته د کسبونو د زده کړې زمينه برابر کړي.
اتاوله ماجر د پاره خو چې داسې ځای پیدا کیږي مزکی و پیدا کیږي خو ډیر ماجر دی یو نه دی دوه نه دی زر نه دی پنځه نه دی چې ځای پیدا کیږي په کار اخته ځل د پارکیه په الکسی ته د پارکیو کې کارونه وکي
مانو ګل محمد درې میاشتې کې چې زړه پاکستان سره غلی مو شو خاطر په کار اخته خو موږ به کار یو او چې موږ ته د کار زمينه برابر رسید یا مو چې حکومت یو کار مشته برابر کی ستونزې خو نو اوس ژمې دی بوټې مو غوښ غواړي چې بوټې پیدا کړو سرایونه په کرایه کې دی په د ملک وطن کې نو موږ شی وس نه لرو
بل خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست د کډوالو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی د یوې موسسې په مرسته تر سلو زیاتو کسانو ته د کوچنیو کاروبارونو زمینه برابره کړې او نور هم په دې برخه کې هڅو ته دوام ورکوي
کوشونه روان دي د ډیرو موسسو سره مجلسونه سوي دي چاته د مشترخانو پر برابر چاته د استلاله د کشنی کاروبارو پر برابر د خیاطانو د پاره او د بزګرانو د پاره د مشتریانو د پاره دا کم ماجر سره ستنیش د دې ټولو سمور په پرما کې و مهمه پښتنه د دې د کسب کو نو د هر کسب حامل چوي نو بیا غاړوند موسسه ته دی معرفي کوو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به زموږ راستنه سي ورونه د ډیر څه صبر خمن سي
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته معلومات لمخې په تیرو 15 میاشتو کې د سپین بولک لاري شاوخوا د زره کورنۍ هیوا ته راستنې سي د راستنه سو کډوالو لپاره د بیروزګاری ترڅنګ د سرپنا نشټوالی یو بل ننګونه ده
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د روسي جمهور رئیس دا کوي هغه په وزیل وته کې د چهار شنبه پورې د اوکرين پولیس ته نږدې ولويده او په لزګونو اوکرایني په وزیل سیران پکې وژل شو اوکرایني ځواکونه وشته ولادیمیر پوتین ورسره د دې دایدا وکړه چې کیف په نړیواله کچه د دې پیخي د به طرف تحقیقاتو غوښتنه وکړه
ماسکو پر کیف تور ولګاوه چې الیوشن ال شپږاویا روسي الوته کې د بلګروت پر فضا اوکرایني ځواکونه غورځولې ده په دې الوتکه کې چې د چهارشنبه په ورځ نسکور شو څلور بیا کسانو وشل شو چې د روسانو په وینا لدی ډلې 15 په اوکرایني اسیر پوځیانو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پروند تلویزیونی وینا پر مهال وویل چې د نه پوهیږي چې اوکرایني ځواکونه د الوتکه قصدن وشتلې که صحوان خداش کاره ده چې دوی وشتلې ده او په هر صورت دا یو جنایت دی ولسمشر پوتین زیاته کړه چې دا ممکن نه ده چې د الوتکې د صحوان د روسي هوایي دفاعي سیستم وشتلې وي ځکه چې د په وینا د دوی د هوایي دفاعي سیستم دی چې دوست او دشمن پیشني پوتین بیا وویل چې دا توغول شوی توغندي احتمالا امریکایي یا فرانسوي دي او مسله به په دوه دریو ورځو کې روښانه شي بل لورته د اوکران په پارلمان کې د بشري حقوقو کمشنر دیمترو لوبنس د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته پر نوویل چې د قضیه د وضاحت لپاره په نړیواله سطح به طرفه تحقیقات وکړ دي
ستانم نو زارس او ناس یې پټورژنی یکیس ماتریال یکیس دوکازه نمایه په دني
پرسته په دې خاصه مرحله کې لمک سره هیڅ تاثیر نشته چې دا تایید کړي چې الوتکه کې د اوکراین جنگي اسیران یا دا په یو دلیل ثابت کړ لا اکسونو ویډیوګانو پرته چې روسي خبره کړي بل څه دا نه تاییدوي دا سې اطلاعات هم نه لرو چې دا رات کړي لا دې عمل اوکراین تل قانوني درې خپل کړي موږ د پیښې ځای ته د یو نړیوال کمیسون د تک وختنه کوو چې ټول مواد ترلاسه کړي او به پری تحقیقات وکړي
روسي ویلي وو چې اوکراینی اسیران د تبادله لپاره پالوتکه کې لښتول خو کیف ویلي چې دوی ته روسانو داسې خبر نه وو ورکړي روټرز اژانس څرګندوي چې د روسي رسنیو لخوا داغو 15 پټه اوکراینیانو په نوم لړ کې چې ویل کې چې پال وتکه کې سپاره وو اختلاف شته
ل خبرونو ور اخوا
بیا له بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځنې مطالب خبر کړي دي چې د یو شمیرو لنډیز یاور
نیوز ویک مجلې په مطلب کې په افغانستان کې د روسي لیوینسکوري الوتکې څخه د شاوخوا 12 لک ډالرو د ورکیدو په اړه مطلب خبر کړی دی. په دې اړه نمرې زل 800 برسپانې راپور ورکړه. نیوز ویک د دې راپور په اساس لیکي طالبان روس له هغه تر شک لاندې راغلل چې په بدخشان ولایت کې د روسي لیوینسکوري شوې فالکن ډوله جیټ الوتکې څخه 1.2 میلیون ډالر غلا شول. دا شخصي الوتکې چې شپږ تر نسورلې لرلې له تایلند څخه روسیې ته روانه وه چې د جنوري په شلمه په بدخشان ولایت کې ولوېده، خو څلور تر نسورلې ژوندې پاتې شوې. هشت صبرس پاڼې په سیمه کې د خپلو سرچینو له قوله دا راپور ورکړی و. په راپور کې راغلی چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو والی د حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخون پامر د دې قضیه په اړه د څېړنو لپاره یو پلاوی ته دند سپارلې ده. پرونه زیاتوي چې د الوتکې روسی پیلوټ ارکایدی گراچیف د دې راپور په ځواب کې ویلي چې په الوتکه کې د نسکورېدو پر مهال پیسې نه وي، نو ځکه کارکوونکي اړ شول چې افغانانو ته د هغوی د مرستې په بدل کې ډېرې لږې پیسې ورکړي. میل آنلاین خبرونې په خپله پرونۍ ګڼه کې په برېټانیا کې د افغان او رومانیې محصلانو ترمنځ د نښتې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا دوه ډلې د پنجمې په ورځ د برېټانیا د ډورسټ سیمې د یو کالج مخې ته سره ونښتلې. میل آنلاین لیکي په دې نښته کې چې شاوخوا شل کسان په کې ښکېل ول 15 تنه ټپیان شوي دي. په مطلب کې راغلي دي چې په نښته کې د هغو محصلانو لاس و چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ وه. وړاندې لولو چې له دې مخکې د دې محصلانو ترمنځ یو ځل پخوا هم نښته شوې وه. دا محصلان د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په شاوخوا 2:15 سره مخامخ شول او ناڅاپه یې ترمنځ نښته پیل شوه. میل آنلاین زیاتوي له دې ډلې ځوانانو څخه دوو کسانو چاقوګان درلودل او ګومان کېږي چې دوه کسان په چاقوګان وهل شوي وي. له نښتې وروسته د کالج امنیتي کارکوونکو هڅه وکړه چې د نښتې مخه ونیسي. میل آنلاین د یو محصل له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي چې وایي په کالج کې د افغان او رومانیایي محصلانو ډلې له یو بل څخه سخته کرکه لرله. پولیسو ویلي دي چې د دې پیښې په تړاو درې کسان نیولې دي. دا نښته لنډه شېبه وروسته له هغې وشوه چې د کالج له محصلانو څخه په یوه نظر پوښتنه کې وپوښتل شول چې څومره هلته ځان خوندي احساسوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساته خبريږي. سلیر وی ساته د ازادي رادیو خبرونه زموږ په پاڼه واوري. د دې ترڅنګ په ازادي رادیو کې زموږ لیکلي مطالب هم شته. هغه مطالب چې تاسو په رادیو کې اوري د ازادي رادیو په پاڼه باندې په لیکلي ډول باندې لوستلای شئ. د ازادي رادیو او پاڼه کې د ویډیو برخه هم فعال ده. څنګه خبرونه چې په ویډیو شکل باندې خبريږي د ازادي رادیو په پاڼه کې خوندي دي. د دې ترڅنګ زموږ ځونی خبرونه به پر اتونکو کې په نوي شکل باندې هم وړاندې شي. تاسو ازادي رادیو اوري او ګوري. موږ د ټولنیزو رسنیو لاره هم ساري خپل را لیکل شوی مطالب هم لا ازادي رادیو په څنګه ډول باندې ساس پیغامونه هم کولای شي. د ازادي رادیو له صفونه اوري هغه ګونه او تر خوای پیغامونه چې ازادي رادیو د تاسو سره سوي په بیا بل خبرونه کې به تر تاسو پوری خبري. اوس پر شو یو بل موضوع ته او دا به وچکالی وي. روزګان کې بزګران وایي د وچکالۍ له امله غنم په نباتي ناروغي وخت شوې ده. په خبره غنم وې چنج کړي او شیر شوې دي. بزګران د دې ناروغي لامل وچکالۍ شدید یخ او د بارانو کمښت یادوي. د بارانونو کمښت یادوي. دا په تاسو حال کې بیا چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا تیرونه ویل په افغانستان کې څو کال د پام وړ واورینو ورې دوه عمل خای د هوا ډیره شدیده وچکالۍ تجربه کړي. د اداري په ټوئیټر کې په بیان کې لیکلي و چې وچکالۍ په افغانستان کې بوله کولو کرنی کرنیز محصولات او سرزاینو اغیز ولري. او چا همدا ډول د وچکالۍ لامل له خپل اصلي مينو د خلکو د بيزای کې دوه پاره هم شدید اندېښنه خوتلې و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر له دې وړاندې د جنوري په ومه هم په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان په ډیرو په افغانستان په ډیرو ډیر شکلونو کې له سخت وچکالۍ سره مخ دی. او چا د وچکالۍ په دوام اندېښنه خي وای چې دا هیواد د دریم پر لپسې کال لپاره د وچکالۍ زوريږي. او چاروانه وچکالی د تودوخې د لوړوالي او د اقلیمي بدلون افایله بللې و. په دې راپور کې دا هم راغلی و چې د اقلیمي بدلون لامل د دې هیواد کرنه او به روغتیا اقتصاد معیشت ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
دا ودیش کلن متی ولادی چې اوس مهال د خپل شپږ جریبه مځکی په خړوبولو مصروف دی. د سشکال په خپل ځمکه غنم کرلې دي. نوموړي وایي نور کلونه هیڅ کله دا وخت خپل ځمکه د ویالې پر اوبو نه ده خړوبه کړې او د باران په مرسته به خړوبېده. دی وایي سشکالې غنم د بارانونو د نشتوالي له وجې چې اوس یې پیل دی. غنم درې او څلور بلګا دي په بیلابیل ډوله نباتي ناروغۍ اخته سوي دي.
غنم خو نما شپږ جریبه کړلي دي. په دا شپږ جریبه غنمو کې به زه دی در ته وایمه چې اوس یې چنجۍ کړي دي ګډې خلاص کړله او بل زه دا د ژړي مرض کړي دي. د ژړي مرض یې کړي دي. د نغري نغري یې کړي دي. نو موږ ډېر ورته اندېښمن یې. دلته مو د زریات سره خبره شریکه کړه. دوی وایي موږ سر نه ورسره خلاصېږي. دا خو نو موږ د چنجي دوا راوړو وروامو چول هغه د چنجي دوا ګټه نه ورته وکړل. د چنجي دوا چې ګټه نه ورته وکړل اوس مو نه سپینه مساله ورکړله. نو موږ دلته کال وچ دی بارانونه نسته. بیخي ګرسره کې په دا درې میاشې منې و دا د ژمی خلاصلو یو باران سوی دی. دا خاص د باران د نسبت څخه دا زموږ غنمو مرض وکړلی. دغسې د تاوان سره مخامخ یو.
شپولا د ترینکوټ ښار اړوند د کلنګي د سیمې یو بل بزګر دی او د سشکال پر خپل پنځلس جریبه ځمکه غنم کرلی دی خو خوشحاله نه دی. دی هم وایي سشکالې غنم په بیلابیل ډوله ناروغۍ اخته سوي دي خو وایي اقتصاد یې ضعیفه دی او د خپلو غنمو لپاره د کیمیاوي درملو د اخیستلو توان نه لري.
مرضونه که یو خدا چنجای دی بل بیا دغه مځکه چې د ټوله دغه نو ختوینه ټوله تک ژړ دی کمزوري د نکو دوه د لاس سرش کار کوم ملاک زله ته چې دغه دی لا کې اته خوروار نه خوروار دی لا پراکه ولی پروش کال دغه زما غنم اوله ساتلس خوروار غنم را پراکله. نو دغه مځکه شټه تحصیل وکي سرش کار زله ته نه جوړ ولی غنم یې د کمزوري دی ته خپل معلومیږي درکه ویني ټوله فصل ویني.
د متیولا او شپیولا کیسې د دغه ولایت د زرګونه بزګرانو څخه د دوه کیسې دي. په ټوله کې د دغه ولایت بزګران غوښتنه کوي چې اوبه دي ورته مهار سي او بندونه دي ورته وتړل سي. دی وایي که دولت ورته بندونه جوړ نه کړي نو د ګڼو خلکو اقتصادي سرچینې به وچې سي.
زموږ په تخمو کې زموږ په مسالو کې ډیری وي په موږ کې په جکانانو کې ډیری وي. د افغانستان چې دی یا هر ځای چې دی پر جکانانو پر پښو ولاړ دی چې جکانان نه بس د دولت پر دا بل نه سکور دی هغه چې خوري بره.
زه نیاز محمد ولکه دولت د تخمو غل نه خو بیا وار بسونه دی د دوا او پیشنهاد ورته کو دوا د مشترک او دغه چې بندونه جو وتلی نه دی بندونه جو شو موږ د اوبو ظرفیت لرسنه دی.
لاغه روزګام ولایت د دهکانی کار کوي چې کښت کاروند ده. باید موږ ته خو دولت اول دغه د غنمو د مرزو مخنیوي راته وکړي چې مقصد موږ ته دوا وي راکړي او بیا دې داسې وکړي. باید په دوه میاشت یا درې میاشت کې باید داسې یو ترنینګ جوړ کړي کمیشته چې په دې کې د دهکانانو ته د مقصد یو لښونه وکړي روزنه ورکړي چې مقصد د کښت په هغه وخت باندې داسې یو کودر کوي یا هغه وخت چې تعداد یې شمایه دغه ورته معلوم کړي چې مقصد په دغه وخت باندې دوا ورکړي په دغه وخت باندې کود په دغه وخت باندې.
بل خو د روزګان ځایي طالب مسولین هم دغه بزګرانو ستونزې مني خو وایي چې دوی د اوبو د مهارولو لپاره په ځینو سیمو کې ګامونه پورته کړي او په ځینو نورو سیمو کې بیا در پلان لاندې دي. د اورزګان د والي ویان احسان الله حماس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تیر کال ډېر وچکالي وه په افغانستان کې نه بلکې په ټول دنیا کې وچکالي وه. نو خلک رښتیا هم له ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. کاروانګرو ته اوبه نشته. د امارت لخوا روزګان ولایت لپاره وچ اقډیمونه منظور شوي دي. زه تېره ورځ مونږه د یو چ اقډیم چنارتو ولسوالۍ کې افتتاح وکړه. دغه چ اقډیمونه به د باران اوبه ذخیره کوي. په دې سره به د اوبو سرچینې هم زیاتیږي اوبو ذخیره به هم زیاتیږي. همدارنګه بله ملي پروژه یا غټه پروژه چې ده په روزګان ولایت کې هغه د اغاجان بند ده چې د هغې تخنیکي سروې هم روانه ده.
د اورزګان د شاوخوا ناتیا سلنه خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداری ولاړ دی او کچری وچکالی هم داسې دوام وکړي او د اوبو د مهار کېدو غمونه خوړل سي خلک به په زیات اندازه په دغه ولایت کې د ستونزو سره مخامخ سي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشتکیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه